دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل او ملیحه امیر ساده هر کله کو په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه وایاند ملیحه امیر ساده.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. افغان ولسمشر د کندهار پر ولایتي مشرتابه د پرونی حملې د پلټنو حکم ورکړي. وفاقي کابینه فیصله کړي پخوانی فاټا ته د ان اف سی اوارډ 3% حصہ ورکوي. او د امریکا خزانه وزیر په سعودي عرب کې اقتصادي هوندې ته د تللو نه انکار کړي. تفصیل: افغان ولسمشر اشرف غنی د استخباراتو مشر معصوم ستانکزی ته د کندهار د پرونی برید په لټنو امر کړی دی. نوموړي بیګا تر هغې وروسته ویډیویي وینا وکړه چې پرون مازیګر د کندهار والی په دفتر کې د یو ساتونکي په ډزو کې د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق او د ولایت استخباراتي چارو مشر جنرال عبدالمومن حسین خیل ووژل شول. غنی ولس ته ډاډ ورکړ چې زر به د کندهار حالات عادي شي.
په یوې دردونکې پیښه کې د کندهار ولایت د امنی قمندان او د دغه ولایت د ملي امنیت رئیس په شهادت رسیدلی دي. ټولو قدرمنو هیوادوالو په خاصه توګه د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې ډېر ژر به حالات عادي وضعیت ته وګرځي.
نیټو وایي د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال سکاټ ملر هم پرون د پیښې په ځای کې و چې لسی مې روغ وتلې. البته په ډزو کې دوه امریکایان او د نړیوالو ځواکونو یو قراردادي ژوبل شوي. افغان چارواکي وایي په ډزو کې د کندهار والی زلمی ویسا، د پولیسو یو لوړ پوړی قمندان او د والی ویان هم ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بارنو چارو وزارت او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا بیګا په جدا جدا بیانونو کې د برید غندنه کړې. د امریکا بارنو چارو وزارت هم په کندهار کې پر ایتی مشرتابه برید غندلې دي. وسلوالو طالبانو د حملې ذمہواری منلې. وفاقی کابینه پخوانی فاټا ته د نېشنل فاینانس کمیشن یا ان اف سی اوارډ 3% برخه ورکولو او په اوارډ کې د صوبو د ایسو کمولو فیصله کړې ده. د زیارت په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې د وفاقی کابینه تر غونډې وروسته د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری خبریالانو ته وویل چې فاټا سیکرټریټ به ختمول کیږي او د سیمې ټول انتظامی چارې به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سیکرټریټ سنبالوي. فواد چودھری وویل عمران خان د ان اف سی اوارډ پروسې په چټکه د سرته رسولو امر کړی. د راولپنډي او اسلام آباد خبریالانو په حکومت غږ کړی چې د کیټو ټلویزیون خبریال سهیل احمد وجون کې دی ونیسي. دوی پرون مازیګر په مظاهره کې له حکومت د خبریالانو د ساتنې غوښتنه وکړه. د پاکستان د خبریالانو فدرالي ټولنې مشر افضل بټ تر مظاهرې وروسته مشال ریډیو ته وویل حکومت دې د غندنو پر ځای عملی اقدام وکړي، ځکه چې خبریالانو ته زیات ګواښونه کیږي. سهیل احمد د اکتوبر په 14 د هریپور پولیسو مشر دفتر ته ورغلی او هلته شکایت کړی چې د نشئی موادو خرڅونکو ورته د مرګ دړکه کړي. نوموړی چې د پولیسو له دفتره کور ته روان و نو وسلوالو وویشتو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت تنقید کړی چې د ناکامه تګلارو له امله ولس پریشانه دی او کوشش کوي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې ناکامه شي. پرون ماخام په کوټه کې د دینی عالمانو په غونډه کې په عمران خان تور پورې کړ چې په درغلې په واک کې راغلی دی. مولانا فضل الرحمن د حکومت پالیسیانې د ولس لپاره بې فائدې او بللې چې ورسره ګراني سیوا شوې. نوموړي وویل د ضمني انتخاباتو نتیجې ثابته کړه چې په عامو انتخاباتو کې ټګي شوې وه، خو حکومت او الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درغلو تورونه رد کړي دي. حکومت وايي د اقتصادي مسلو په حل کولو هم کار روان دی. خبرونه د مشال ریډیو نه. د ننګرهار والی پر ولس غږ کړی چې سبا ته دې د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي. حیات الله حیات پرون په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چارواکو د انتخاباتو تیاری مکمل کړي او امنیتي ځواکونه به د ووټ ورکولو د مرکزونو ساتنه کوي.
دفاعي او امنیتي ځواکونو د ټولو رای ورکولو مراکزو لپاره لازم امنیتي تدابیر نیولي دي. په ټولو ولسونو غږ کوم چې په دغې ملي پروسه کې چې د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو ټاکنه ده، برخه واخلئ او د خپلې خوښې نوماند ته خپله رایه ورکړئ.
د افغانستان ولسی جرګه 249 چوکۍ لري چې ورته سلګونه کسانو ځانونه نومولي دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن په سعودي عرب کې په یو اقتصادي غونډه کې د ګډون کولو نه پشا شوې ده. دا فیصله په داسې حال کې اخیستل شوې چې د یو سعودي خبریال د لادرکه کېدو په پیښه کې د سعودي عرب د لاس لرلو تورونه دي. منوچن پرون په ټویټر پاڼه ولیکل چې دا پریکړه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو سره د ملاقات وروسته شوې. روانونه پومپیو ریاست تللی او د سعودي بادشا سلمان سره د خبریال جمال خاشوکجي د لادرکه کېدو او دغه د مبینه وژنې په اړه غږېدلې و. پومپیو خبریالانو ته ویلي و چې د امریکا انتظامیه به د سعودي عرب او ترکیې پلټنو نتیجې ته صبر کوي او وروسته به واشنګټن خپل رد عمل ښایي. خاشوکجي په سعودي مشرتابه تنقید کوونکي و چې د اکتوبر په دویمه په استنبول کې سعودي کونسلګری ته تر ننوتو پس نه دي لیدل شوی. سعودي عرب له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې نه دي خبر له دغه خبریال سره څه شوي و. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین داوا کوي چې اسلامي دولت وسلوالو په روسو کې خوا او شا 700 کسان د شام په هغه برخه کې يرغمل کړي چې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمه ده. په دغه داوا د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون پوښتنه راپورته کړې ده. د روس په سوچي سیمه کې پرون د تګلارو یا نړیوال فورم کې پوتین وویل چې په يرغمل شوو کې یو شمېر امریکایي او اروپایي وګړي شامل دي او ادعا یې وکړه چې اسلامي دولت وسلوال د خپل واک سیمه د فرات دریا تر چپه غار غزوی چې اوس مهال د امریکا ملاتړ لرونکي شامی جمهوری ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. پوتین وضاحت ورنکړو چې وسلوال څه غوښتنې لري، خو ویل چې شاوخوا 130 کورنۍ يرغمل کړي دي چې شمېر یې تقریبا 700 کسان جوړیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسوبه او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 133 روپۍ او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 134 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 122 روپۍ او په 122 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 155 روپۍ او 10 پیسې او په 155 روپۍ او 30 پیسې. یو درهم په 16 روپۍ او 40 پیسې خرڅې کیږي او په 16 روپۍ او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 15 روپۍ او 10 پیسې او په 16 روپۍ. یو افغانۍ په یو روپۍ او 20 پیسې او په یو روپۍ 20 پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 36 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 36 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات 28، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 14 او 22 وي.
د مشال رادیو دوست مغرک په منځنۍ سپه 620 کیلو هرتز اوري. افغان حکومت وایي د کندهار امنیه قومندان او د ولایت د استخباراتو مشر وژنې پلټنې کوي او ښار ته یې د کمانډو ځواک استولو پریکړه کړې.
د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي امنیت لوی رئیس کندهار ته ورسید.
د پاکستان وفاقي کابینې ویلي قبایلي سیمو ته په مالیاتي کمیشن کې ونډه ورکوي او فاټا سیکټریټ ختموي. د راولپنډي او اسلام آباد خبریالانو پر حکومت غږ کړی دی چې د خبریالانو د ساتنې اقدامات وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي د سبانیو انتخاباتو لپاره ټول انتظامات کړي دي.
هر هغه چا چې د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړه د ولسمشر د لارښوونې په اساس به جدي قانوني چلند ورسره کیږي.
امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونه وایي د جمال خاشقجي د قضیې پر سر پر سعودي عرب کې په لویه اقتصادي غونډه کې ګډون نه کوي. شنن یو تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. افغان ولسمشر اشرف غنی د کندهار تر خونړي برید وروسته په ښار کې د امنیت عادي کېدو ډاډ ورکړی دی. نوموړي بیګا په یوه وینا کې د ملي امنیت مشر ته د پیښې د پلټنو امر وکړ. پر مازیګر یو وسلوال ساتونکي د کندهار والی په دفتر کې ډزې وکړې چې پکې امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس جنرال عبدالمؤمن حسین خیل ووژل شول. په پیښه کې د کندهار والی زلمی ویسا، د پولیسو یو لوړ پوړی قومندان جنرال نبی الهام، د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزی، دوه امریکایان او د نړیوالو ځواکونو یو قراردادی هم ژوبل شوی. ناټو وایي د پیښې پر مهال د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر هم موجود و چې روغ وتلی. طالبانو د حملې ذمواري منلې. احمد تکل تفصیل راکوي.
ټاکل شوی چې د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی په مشرۍ د حکومت یو جګپوړی پلاوی د کندهار د خونړۍ پیښې په اړه تحقیقات وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په یوه وینا کې ډاډ ورکړ چې د کندهار وضعیت به ډیر ژر عادي شي. ولسمشر غنی تایید کړه چې امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس عبدالمؤمن حسین خیل د کندهار د والی په دفتر کې د پنجشنبه ورځې په پیښه کې وژل شوي دي. ښاغلی غنی په دې ویډیویي وینا کې چې مخام خبرش وضعیت کړه
د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي امنیت لوی رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت لوړ رتبه مسؤلین او همدارنګه د افغانستان د کماندو زړور ځواکونه کندهار ته ورسید.
له دې مخکې ځینو رسنیو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د کندهار والی زلمی ویسا هم په پیښه کې وژل شوی دی، خو د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال اختر محمد ابراهیمی تیر ماښام د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل. ښاغلی ویسا او د پولیسو د 404 میوند زون قومندان جنرال نبی الهام په پیښه کې ټپیان شوي او په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. لوی درستیز ښاغلی یفتلی وویل چې برید کوونکی د کندهار د والی د ساتونکو له ډلې څخه و.
فردی کې مرام کلبدین نام داشت، از جمله محافظین والی شهر ولایت قندار بودن.
د دواړو چارواکو په وینا دغه هغه مهال وشوي چې د کندهار امنیتي چارواکي د غونډو له تالاره د وتلو په حال کې و. چارواکي زیاتوي چې په دې غونډه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه بحث وشو او په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون پکې درلود. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې په دې پیښه کې یو امریکایي سرتیری، یو ملکی امریکایي او د نړیوال ائتلاف یو قراردادي هم ټپیان شوي، خو جنرال میلر ته کوم زیان نه دی اوښتی. په دې پیښه کې د ملي ټلویزیون فلم اخیستونکی محمد سلیم انګار هم وژل شوی او د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر عزیز احمد عزیزی ټپي شوی دی. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
د احمد تکل په رپورټ کې مو د کندهار د امنیت قومندان جنرال رازق د وژنې په اړه واورېدل. جنرال رازق څوک وو، څنګه یې ترقی وکړه او په زړه ډول یې د کندهار امنیتي حالات سم کړل؟ دا پوښتنې صادق رښتینی په خپل رپورټ کې را ځوابوي چې د جنرال رازق په خبرو پیل کړي.
کور مم په جنجال اخته کې در وسمه می څوک راکا خطا استلی.
سلیبیش کلن جنرال عبدالرزاق د کندهار د دن ولسوالی په منصور کل کې زیږیدلی وو. خود ژوند ډیره برخه د کندهار په سپین بل د کلسوالی او د مهاجرت پر مهال د پاکستان په بلوچستان کې تیر کړی وو. د طالبانو د نظام تر لنګې دوه ورسته کومندان رازق د کندهار په سپین بل د کې د سرحدي پولیسو د کومندان په توګه دنده پیل کړه. په 2009 میلادي کال کې چې کله کندهار نام نسو او د طالبانو نه پوسټر کندهار شهر پورې ورسید، کمانډان رازق د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړه. جنرال عبدالرزاق په کندهار کې د طالبانو په مخنیوي کې ډیر مهم رول ولوباوه او په دې توګه نوموړی د 2018 میلادي کال په پای کې د کندهار د پخواني امنیت کمانډان خان محمد مجاهد تر وژل کېدو وروسته د سرحدي پولیسو د کمانډانۍ ترڅنګ د کندهار د امنیت کمانډان په توګه وټاکل شو. کمانډان رازق د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د کندهار په امنیت کې د خپل بریالیتوب راز د خلکو پراخ همکاري بلل.
کوم وخت چې زه کندهار ته راغلم په کندهار په امنیتي ارګانو کې د کندهار د ځوانانو سره پیسه ډېر صفر نه ون صفر په کندهار کې موږ ډېر لس کسه اویا کسه ضابطان درلودو، په هغه کې ډېر لس کسه کنداري ضابطان او افسران مو دي. اوس 2200 کسه زه د لسم او دولسم فارغه ضابطان لرم. زما د راتګ سره شاوخوا زر کسه د افسرۍ د کورسو څخه فارغ شوي. د دوم برتمنیس و څوک چګلانان دي، څوک تورانان دي، څوک نومړی برتمنان دي، څوک دوم برتمنان دي. دا ګرد د مکتبو د پانتنو فارغ دا د کندهار د خلکو کومکو دوم کومکه دا و چارې ولسوالۍ ته زولاړم. دته مې خپل پروسه و چې زه داسې پلان لرم چې سره کم پنجوایي آرام کو، څنګه جړی آرام کو، څنګه ارغندا و آرام کو، څنګه شاولې کو، توخاګریز ارغسان او معروف نور ولسوالۍ دې دې طلبای کوی په سره کم چې ما خپل وصول ورتول چې زه غواړم جنگ زنه غوانه د بازار په مابین کې وکم زه جنگ نه غوانه د کلی په مابین کې.
پر کومندان رازق شاو خو 15 د شاملې وسبه چې لنځ دي ټول ژوندۍ وتلی وو او یوازې په یو ځان وژن کې حمله کې سخت پیسو
چلتنی د 15 د شپې را باندې سوي. دا داسې چې موټر په راکټ لګېدلې دي، داسې چې پر موټر کوم پټاو سوي دي، داسې چې مخته موټر روان دي د بیټ ګټانو مې نه تولې دي په کمین کې راګر سوي او انتحاري حمله را باندې سوي دي. پر موټر مې سوي دي یو وار نه څو وار مخه مخ داسې خلګو په تعمیرانو کې را باندې سوي دي، عملې را باندې سوي دي. اوس د یو سړی چې سمه هېڅ دا تصور کوم دا نهشته څه شو، لکه یو عادي خبره چې تېر ده. بد تاثیر هم نه را باندې کوي، جنم باک هم نه په کوم، تشویش هم نه جن لرم.
جنرال عبدالرازق سره له دې چې د وسلوالو طالبانو سرسخت دښمن بلل کېده، په وروستیو درو کلونو کې د مرکزي حکومت سره اړیکې شنوې. په 2014 میلادي کال کې وروسته تر هغه چې قمندان رازق خپلو سرتیرو ته په جګړه کې د نیول سو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو امر ورکړ، پر دغه جنرال د شخصي زندانونو د لرلو او د مخالفینو د شکنجه کولو تورونه پورې سپل. نوموړي دغه راز یوه اونۍ مخکې خپلو سرتیرو ته وویل چې پر ډبرین کرښه د اغزن سیم لګولو ته اجازه نه ورکوي. جنرال رازق په لوبو کې فوټبال خوښاوه. د نوموړي څخه درې مېرمنې، شپږ زامن او لونې پاتې سوي. د پنجشنبې په ورځ دغه تر وژل کېدو څو ساعته وروسته د کندهار د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د نوموړي کشر ورور تعدین د کندهار د امنیت قمندان په توګه وټاکي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د پاکستان حکومت ویلي چې قبایلي سیمو ته به د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې. په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې د قبایلي سیمو د چارو دفتر فاټا سیکټریټ به ختموي او ټولې چارې به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر دفتر ته سپارل کیږي. احمد شاه اعظمی تفصیل راکوي.
د وفاقي کابینې له غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وویل چې حکومت په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د اورګډولو چارې په منظم ډول پر مخ وړي او په دې لړ کې پر اصلاحاتو کار پیل کړی دی.
این ایف سی اوارڈ میں صوبے جو ہے وہ اپنا حصہ کم کریں گے اور یہ حصہ فاٹا کو جائے گا 3%.
فواد چودھری وائی پین ایف سی اوارڈ کی بس صوبے خپل برخه کموي او دا به فاٹا تو کوي چې فاٹا 3% برخه تر لاسه کړي. د دې وروسته به د فاٹا پر لوی پرمختیایي پلان کار پیلیږي. په دې لړ کې وزیر اعظم عمران خان د خزانه وزیر اسد عمر ته لارښوونه کړې چې په سم د ستوګې دی پین ایف سی اوارڈ کې د بدلون عمل ګړندی کړي او د هغه دی بیا کتنه وکړي. دمګړې په پاکستان کې د قومي مالیاتي ایوارډ 2.5% پیسې وفاقي حکومت وړي او په پاتې 5.5% پیسو کې 5.4 پنجاب، 4.55 سند، 4.62 خیبر پښتونخوا او 9.09 بلوچستان صوبې ته ورکول کیږي. فواد چودري غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړې چې د قبایلي سیمو د انتظامی چارو دفتر فاټا سیکریټریټ په لمنځه ځي او کارونه به د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دفتر پر مخ وړي. د هغه وروسته چې روان 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړې سو او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یو پیړی زوړ قانون هم ختم کړل سو. هغه وخت د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قبایلي سیمو لپاره د اف سی آر پر ځای د فاټا انټریم گورننس ریګولیشن په نامه د حکومتداري یو عبوري قانون نافذ کړ. خو د قبایلي سیمو یو شمېر وګړي اوس هم شکایت کوي چې هلته لودي سره د اف سی آر قانون له مخې چلند کیږي او فاټا اصلاحات د ځنډ ښکار دي. د فاټا وکیلانو اتحادیه پخوانی مشر اعجاز ممند هم دا خبره کوي.
دلته بل کمیټه جوړه شوله او په هغه کې هغه خلک رانل، هغه خلک واغستل شو چې په هغه سابقه زړو وختونو کې کم خلک د اف سی آر ډیر زیات حمایت کوونکو او د زور سیستم د ساتلو خواهش هغوی لرو چې په هغه کې ډیر زیات بیروکریټس هم وو، سه ایمنیز هم وو او هغوی لاړل وزیر اعظم صاحب ته کېناستل چې نه موږ یو نوی سیټ اپ برابرو. نو هغه کې به په مرکز باندې د پیسو بوج هم کم راشي او زړه سټیټس کو چې کومه ده د فاټا زور سیستم هغه د بحال کولو یو کوشش دی روان کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 16 نیټه د پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د اورګډولو چارې ګړندې کول لپاره دغه کاري ډله وګمارله چې کاري فاټا په خیبر پښتونخوا کې اورګډول، د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي ادارو انتخابات کول، د سل عرب روپۍ مالی پانګه برابرول او دا هرڅه په 15 کلونو کې سرته رسول دي. یاد ډلې او حکومت د اجازه مومن تورونه رد کړي او وایي چې په قبایلي سیمو کې د عدالتي او امنیتي اصلاحاتو لپاره حکومت کار پیل کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی دی چې په پاکستان کې د جمهوریت په نوم آمریت دی او دا چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د انتخاباتي درغلۍ له لارې ټاکل شوی. دا خبره نوموړي پرون په کوټه کې د عالمانو غونډې ته په وینا کې وکړه او پر حکومت یې په یو شمېر چارو کې د ناکامۍ تور پورې کړ. د پاکستان حکومت وایي اصلاحاتي بهیر یې پیل کړی او اقتصادي ستونزې به ژر هوارې کړي. انتخاباتي کمیشن په بیا بیا ویلي چې د جولای 15مې ټاکنې رڼې او منصفانه وي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن تیر ماښام په کوټه کې د علماو کنوینشن یا غونډې ته د وینا کول پر وخت وویل چې دوی تر اوسه اوسنۍ حکومت په زړه نه دی منلی، ځکه چې دا حکومت د ولس په ووټ نه دی راغلی. نوموړي و وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره کولو سره وویل چې هغه به پخوا ټول سیاستوالان غله بلل او خپله د درغلۍ د لارې په حکومت باندې قابض سو. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې تیرو حکومتونو په ډېر مشکل سره د چین پاکستان اقتصادي راداري پروژه پیل کړې، خو اوسنی حکومت د ده په وینا چې د امریکې د خوشحاله کولو لپاره دغه پروژه ناکامه کول غواړي، لیکن جمعیت العلماء اسلام به دغه پروژه و ناکامۍ ته نه پرېږدي، ځکه چې د دې سره د پاکستان سباون او د ولس اقتصادي ګټې تړلې دي. د جمعیت العلماء اسلام امیر زیاته کړه چې د یو پلان لاندې د مذهبي قوتونو په منځ کې نفاق پیدا کولو هڅې روانې شوي دي. په کار دي چې په داسې حال کې حقیقي عالمان او د جمعیت کارکوونکي سره یو موټ شي.
مولوی کی صورت میں آپ کے مقابلے میں مولوی لائے جاتے ہیں.
د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن وای چې د ملا په بڼه کې ملا ستاسو په مقابل کې راوستل کیږي چې موخه په خلکو کې انتشار پیدا کول دي، چې دا حمله دی او هغه حمله دی، نو موږ د کوم لا خبره رښتیا ومنو. د مولانا فضل الرحمن په وینا چې د اوسنۍ حکومت تک لاره یا پالیسیانې د ولس په ګټه نه دي، نو ځکه جمعیت به د نورو سیاسي جماعتو په کومک هر ځای نه یوازې د دغه پالیسیانو مخالفت کوي، بلکې د هیواد سیاسي او معاشي استحکام لپاره به خپل کردار هم په ښه توګه ادا کوي. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې د اوسنۍ حکومت د راتګ سره یو اړخ ته د روپۍ په مقابل کې ډالر ډېر پورته تللی دی، نو بل لور ته په هیواد کې ګرانۍ هم زیاته شوې ده او د غریب ولس لپاره د خوراکي شیانو په رانیولو کې ډېر مشکلات دي. د جمعیت العلماء اسلام مرکزي امیر یو ځل بیا وویل چې د اکتوبر په 14مه نیټه په هیواد کې د قومي او د صوبایي اسمبلیانو پر خالي چوکیانو باندې سوي انتخاباتو څخه دا ثابته سوه چې په عام انتخاباتو کې په لویه کچه داندلی یا درغلۍ شوې وه، ځکه چې په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف خپلې ګټلې چوکیانې بېرته د لاسه ورکړې دي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د مولانا فضل الرحمن لخوا د دې څخه له مخه هم په عام انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګېدلي وو، خو حکومت بیا په خاصه توګه د الیکشن کمیشن لخوا همیش دا تورونه په کلکه سره رد شوي دي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د راولپیټي او اسلام آباد خبريالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په هریپور کې د خبريال سهیل احمد وژون کې ژر تر ژره ونیسي او عدالت ته وړاندې کړي. دوی پرون په مظاهره کې پر حکومت غږ وکړ چې د خبريالانو ساتنه باوري کړي. سهیل احمد له کیټو ټلویزیون سره کار کاوه چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ د هریپور د پولیسو له مشره غوښتنه کړې وه چې د نشئی موادو خرڅونکو ورته د مرګ ګواښ کړی دی. نوموړی چې د پولیسو له دفتره کور ته روان و ووژل شو. تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې.
سوهیل تیرا خون سے
انقلاب آئے گا،
سوهیل کے قاتلوں کا
انتظار کرو.
اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته راغونډ شوي دا خبریالان د خیبر پختونخوا په هریپور ضلع کې وژل شوي خبریال سهیل احمد د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي او وایي حکومت دې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. د شخصي تلویزیون کیټو ټي وي خبریال سهیل احمد چې د تیرې نهې په ورځ د هریپور ضلع پولیسو مشر ته درخواست ورکړی وو چې ورته د نشئی توکې خرڅونکو لخوا د مرګ دړکه ورکړې شوې ده. نوموړی چې کله د پولیسو دفتر نه خپل کور ته روان و، نو په لاره کې ځینې کسانو په ډزو ووژلو. پینډه اسلام آباد جرنالستانو تنظیم آر آئی یو جد سوری لاندې پرون د زیارت پورس په اسلام آباد کې شوې مظاهره کې د خبریالانو وینا وه. د سهیل احمد قاتلان تر اوسه نه نیول کېدل د افسوس وړ خبره ده، ځکه چې نوموړي په خپله پولیسو ته درخواست ورکړی وو او چې د چا نه ورته خطره وه، نو د هغه کسانو نومونه یې پکې لیکلي وو. د یاد تنظیم صدر مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل
چې صحافي قتل شي بیا د هغې مختلف جسټیفیکیشن راشي چې په دې کې دا انوالو ده. اصل ایشوز دا دی چې زمونږ لیګل سیستم دومره کمزور دی، لکه کافی چې دی هغه خپل فیملی ته دو وخت روټی نشي راوړی، هغه به دونه پیسې کم ځای نه افورډ کړي چې هغه یو ښه وکیل ونیسي او د هغه کیس پرسو کړي. موږ تیر شوي حکومت سره هم دا خبره کړو چې یاره تاسو داسې یو فنډ کریئټ کړي چې زمونږ کوم ملګري شهیدان شي، هغه فیملی ته داسې انیشیل سپورټ میلاو شي چې د هغو چې کوم ژوند دی هغه هم په څه طریقې سره تیرېدل شروع شي.
په اسلام آباد کې د پښتنو خبریالانو تنظیم پښتون جرنلسټ اسوسیشن مرستیال صدر طارق وردګ وینا وه چې تر څو حکومت د خبریال سویل احمد قاتلان ونه نیسي تر هغه وخته به خپلې مظاهرې جاری ساتي.
پښتون جرنلسټ اسوسیشن د دې په کلکو ټکو باندې غندنه کوو او حکومت ته دا وایو چې صحافیانو له تحفظ ورکړی شي، بس نور دا سیز مونږ نشو برداشت کولی او زمونږ چې کوم تنظیم دی مخ په وړاندې دا احتجاج بوتللو دپاره هم یو لاحې عمل تیار کړی دی.
د جرنالستانو فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی مشر افضل بټ چې په مظاهره کې هم موجود وو مشال ریډیو ته وویل په ملک کې ورځ تر ورځه صحافت کول ګرانیږي، که حکومت د یو خبریال قاتل ته سزا ورکړې وي نو حالات به اوس داسې نه وو.
پاکستان کی پولیټیکل پارټیز، پاکستان کی اسټابلیشمنت،
د پاکستان سیاسي ګوندونه، د پاکستان اسټابلیشمنت او د پاکستان حکومت لپاره د یو خبریال وجنا چپی خنه ده. په پاکستان کې چې هر څوک خبریال په نخښه کوي نو هغوی زورور وي او د یو خبریال کورنۍ دومره وس نه لري چې په هر ډګر د قاتلانو مقابله وکړي. نو حکومت له پکار دی چې د خبریالانو د تحفظ لپاره د ګامونه پورته کړي، خو له بده مرغه د هرې پیښې وروسته حکومت صرف د غندنې یو پیغام جاری کړي او قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړي، حالانکه د حکومت کار غوښتنه کول نه بلکې عمل کول وي. په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کارکونکي یوې غیر سرکاري ادارې IMS تر مخه په پاکستان کې د کال 2000 نه تر دې دمه 160 نه زیات خبریالان او کیمرامینان وجلې شوي دي او صرف په تیرو دریو کلونو کې د 400 نه زیات خبریالان وجلې شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان حکومت په هیواد کې د موبایل ټلیفونونو د رجسټرولو بهیر تر نامعلومی مودې غځولې ده. دا پریکړه د هیواد د مخابراتو ادارې پرون تر هغې وروسته وکړه چې د موبایل ټلیفون له کاروباریانو سره سره د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ اړوند کمیټیو دا کار ناقانون او د ولس په تاوان وباله. په پاکستان کې د موبایل سیمونو رجسټرول وار له مخه لازمي دي. احمد شاه زمي رپورټ لري.
د پاکستان مخابراتو ادارې د روان 2013 کال د اکتوبر پر 12 اعلان کړی وو چې د موبایل یا ګرځند ټلیفون ټول کارکونکي دي د اکتوبر تر 10 د ټلیفون پیژندنې نړیوال شناخت نمبر درج کړي، کنه د دوی ټلیفونونه بغیر فعال کړل سي. دا ګام د ولس او د ټلیفون د کاروباریانو د اندېښنې وړ وګرځېدی چې د مخنیوي لپاره پر حکومت فشار واچول سو. له دې وروسته کاروباریانو او پارلماني استازو له اړوند حکومتي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې. د پاکستان په سینټ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د سټینډینګ کمیټې غړی سینیټر تاج محمد اپریدی وایي چې د اکتوبر پر 13 د مخابراتو ادارې له چارواکو سره تر غونډې وروسته د موبایل ټلیفونونو راجسټرول لړۍ تر نامعلوم مودې وځنډول شو.
ډیلرانو ته دا چانس ملوېدل په کارو چې دوه مارکیټ نه بیا پاکستان مرکز هغه موبایل راوړي چې په هم آئینی باندې یو موبایل وي. نو هغه ډیلران به اوس په کوشش شروع کړي خودستی چې دا شی بلاک شوی نو پاکستانی پبلک ته بډېر لوی نقصان رسېدی او هغه غریب طبقې ته بډېر زیات رسېدی چې کم د غریب اوسه د چاینا موبایل دی او دلته کمزوري دی بل موبایل دی. سټینډینګ کمیټې IT او ګورنمنټ به خبر کړو ته چې کم اقدام دی، تاسو غیر آئینی اقدام دی، دا پوسپون کوي او خلکو له ټایم ورکوي چې په دې باندې عوام تیار شي.
پر پارلماني غړو سربیره د موبایل ټلیفونونو یو کاروباري حاجی ظفر الله کاکړ مشال لريو ته ویل چې دوی هم د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي له وزیر او د مخابراتي ادارې له چارواکو سره لیدنه وکړي او د هغوی مخ ته خپل غوښتنې اکشې شو دي.
مر حکومت دا مطالبه وکړه چې مر و ټول دکانداران ته ټول کاروباران ته لیګل امپورټ اجازه ورکړه. مر د ټیکس لپاره بالکل تیار یو، مناسب ټیکس شته چې مر ټول دکانداران ټول کاروباران ټول ډریلران د ټیکس ادا کو. نو بلکې دلته زموږ مسله دا جوړ شوې ده پاکستان کې څلور کمپنۍ دي، 15 کمپنۍ دي، هغه دا زور لګی چې په ټول پاکستان کې دا شیل بند شي او دا 15 کمپنۍ د ټول کاروبار درلاسه کړي.
په پاکستان کې د بی سروې لمخې د موبایل ټلیفون د کاروونکو شمیر څه باندې 9 کروڑ دی. د دې هیواد د مخابراتو ادارې پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د موبایل ټلیفون کاروونکي دي د تصدیق لپاره د خپل ټلیفون شناختي شمیره یا IMEI د پیغام للارې 8 4 8 4 ته ولیږي. که په ځواب کې د صحیح نښه یا ویلډ راسي نو ټلیفون راجستر سو، او که چیرې د غلط نښه یا بلاکډ راسي نو ټلیفون غلا سوی یا قاچاق سوی دی. بلخوا پر موبایل ټلیفون د سټیریک هش شپږ څلور هش په کښې کاږلو سره د IMEI شمیره معلومېدای سي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 2500، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په پیښور کې 12 نیمې، په کابل کې 12 بجې شوې. مليحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د استخباراتو مشر معصوم ستانکزی ته د کندهار د پرونی برید پلاتونو امر کړی دی. نوموړي بیګا تر هغې وروسته ویډیویي وینا وکړه چې پرون مازدیګر د کندهار والي په دفتر کې د یو ساتونکي په ډزو کې د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق او د ولایت استخباراتي چارو مشر جنرال عبدالمومن حسین خیل ووژل شو. پاکستان او امریکا د برید غندنه کړې ده. وسلوالو طالبانو د حملې ذمهواري منلې. وفاقي کابینې پخوانی فاټا ته د نېشنل فاینانس کمیشن یا NFC اوارډ 3% د برخه ورکولو او په ایوارډ کې د صوبو د حصو کمولو فیصله کړې ده. د زیارت په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری خبریالانو ته وویل چې فاټا سیکریټریټ به ختمول کیږي او د سیمې ټول انتظامی چارې به د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سیکریټریټ سنبالوي. د پنډي او اسلام آباد خبریالانو په حکومت غږ کړی چې د K2 ټلویزیون خبریال سهیل احمد وژون کې دی ونیسي. دوی پرون مازیګر په مظاهره کې له حکومت د خبریالانو د ساتنې غوښتنه وکړه. د پاکستان د خبریالانو فدرالي ټولنې مشر تر مظاهرې وروسته مشال ریډیو ته وویل حکومت د غندنو پر ځای عملی اقدام وکړي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف حکومت تنقید کړی چې د ناکامه تګلارو له امله ولس پریشانه دي او ګوند کوشش کوي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې ناکامه شي. پرون ماښام په کوټه کې د دینی عالمانو په یو غونډه کې په عمران خان تور پورې کړ چې په درغلۍ په واک کې راغلي دي، خو حکومت او الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. حکومت وایي د اقتصادي مسلو په حل کولو همکار روان دي. د ننګرهار والی په ولس غږ کړی چې سبا ته د دولسي جرګې په ټاکنو کې برخه والی. حیات الله حیات پرون په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چارواکو د انتخاباتو تیاری مکمل کړی دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوچن په سعودي کې په یو اقتصادي هونډه کې د ګډون کولو نه پشا شوی دی.
خبرون لمل بشار رادیو واوریدل. ویان دوا ملیحه میرزاده ورزو پاکستان ته. هلته د پاکستان نننیو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو باندې ادارې لیکلې دي؟ لرابی اکرم خان یې ورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د قومي اسمبلی سپیکر په حواله وایي چې د قومي احتساب بیورو قوانینو کې د اصلاحاتو په اړه حکومت او اپوزیشن کې اتفاق شوی. که داسې وي نو ډېره ښه خبره ده. ادارې په وینا چې په اصولي توګه دا پکار دي چې د نیب مشر د خپلې ادارې د کارکردګۍ په اړه پارلمان ته جواب دی وي. دې لپاره قانون سازي کېدای شي، لکه د مثال په توګه د پارلمان په دواړو ایوانونو مشتمله کمیټې جوړه کړی شي چې پکې حکومت او د اپوزیشن یو شان نمایندګي وي. ادارې مخکې لیکي چې قومي احتساب بیورو په قانوني توګه داسې اداره جوړول پکار کارده چې هغه بیل امتیاز احتساب کوي. په دې اداره کې د عارضي نوکرۍ نه ورکړی کیږي. د وکیلانو تقرری د واکمن ګوند د وکیلانو نه د پکار، بلکې د اهلیت په بنیاد دی وکړی شي. ادارې وایي په موجوده دور کې که یو آزاد او خود مختار د احتساب ادارې قانون سازۍ لپاره وړومبی ګام اخیستی کیږي، نو دا به خبره وي. تحریک انصاف سره موقع ده چې د احتساب په قانون کې نور حوالې راولي او قومي احتساب بیورو غیر جانبدار جوړولو لپاره قانون سازي وکړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کسور ضلع د زینبې په شمول د اتو ماشومانو جنکو مجرم خپل انجام ته ورسېدو. ادارې وایي چې په دې کیس کې انصاف د سر ورکولو حواله هم جوړه شوه او چې په کومه طریقه پلټنې وشوې نو هغې نه څرګندېږي که قانون نافذ کوونکې ادارې خپل فرض په سمه توګه ترسره کړي نو یو مجرم هم له قانونه نشي بچ کېدی. ورځپاڼې په وینا چې پاکستان کې ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ د کیسونو په شرح کې زیاتوالی شوی. د زینب مجرم ته پنسي ورکړی شوه، خو اوس هم دا سوال پاتې دی چې د داسې پیښو ذمېواره څوک دي او غلطي د چا ده. خبر دا وي چې د څه پیښو د انتظار پسې شاخوا نظر وساتل شي. اداره کېږي د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې هر 15 ماشوم د زیاتۍ ښکار دی او دا عمل کوونکي 90% خلک له وړاندې نه یو بل پیژني. په تېر یو کال کې څه د پاسه 3000 د جنسي بد اخلاقۍ کیسونه درج شوي. د دې حالاتو په عواملو کې موبایل، بې کنټروله میډیا، د انټرنیټ غلط استعمال او په خاص توګه د تربیت کموالی دی. موږ به په دې ټولو خبرو غور کول وي چې د جنسي زیاتۍ د کیسونو مخنیوي وکړی شي. د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي دوه خبریالان چې د حکومت او د اسټابلیشمنت په سیاسي معاملو کې د مداخلت انتقادي پاتې شوي، د 24 ګنټو نه کم وخت کې د خپلو ټیوي چینلونو نه استعفا ورکړي. خبریال متی الله جان په وقت ٹیلی ویژن دا اپنا اپنا گریبان پنوم پروگرام او مرتضی سولنگی پا کیپیٹل ٹی وی دا عوام پنوم پروگرام کولو رسوانه زیاتوی کسه هم تر اوسه پورې د استعفی ورکولو لاملونه واضح نه دي خو خبریال متی الله د ټوټر د لارې خپل پیغام کې لیکلی چې د نوکرۍ د پریښولو امر ورته شوی و دې په هغه یو څو خبریالانو کې دی خبریال مرتضی سولنگی د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د لفظي ورید په صد کې راغلی فواد چودھری په پیپلز پارټي تور پورې کړی و چې په نیویارک یو ټیکسي چلوونکي د پاکستان سرکاري ریډیو ډایرکټر جنرل مقرر کړی ادارې مخکلي کې دا وړومبی ځل نه دی چې مطبوعاتي تنظیمونه تر فشار لاندې دي کال 2008 کې د جمهوریت د راتلو پس داسې وړومبی ځل وشو د حکومت کولو د زورواکۍ دا طریقه چې کومه اوس روانه ده دا سوچ مو کولو چې دا موږ شاته پرېښي ادارې اخیر کې لیکي حکومت له دا یاد ساتل پکار دي چې د مطبوعاتو د ازادۍ مخه نیول به بلاخر جمهوریت او د دې مودې ته نقصان رسوي اوس وخت چې پارلمان او سیاسي ګوندونه د دې صورتحال نوټس واخلي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
برطانوي ګارډین ورځپاڼې په کندهار کې د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق پر وژنه لیکنه خپره کړې او وایي په داسې حساس وخت کې چې سبا په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات کېږي دا وژنه اړای ګړی پیدا کولی شي هلته د بې پولې خبریالانو سازمان په پاکستان کې د کې ټو ټلویزیون خبریال سهیل احمد پر وژنې لیکنه خپره کړې ده نجیب عامر د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په کندهار ولایت کې په یو وسلوال برید کې د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او نورو مهمو چارواکو د وژل کېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي د افغانستان له پارلماني انتخاباتو وړاندې داسې پیښې رامنځته کېدل خپل اغېز لري ګارډین لیکي قومندان عبدالرازق که څه هم متنازع شخصیت خو په دې کې هم شک نشته چې بااثره شخصیت او وژنه په کندهار کې چې د طالبانو د ټوکېدو سیمه ګڼل کېږي د ځواک خلا رامنځته کوي ورځپاڼې کې که څه هم قومندان عبدالرازق د بشري حقونو په جدي سرغړونو تورنو خو نوموړی د یاغانو په وړاندې یو قوي دیوال هم ګڼل کېده د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د ده د وظیفې پر مهال په دې وروستیو کلونو کې د کندهار امنیت ښه شوی و د ګارډین په وینا د قومندان رازق وژنه د افغانستان په جنوبي سیمه کې بې ثباتي او سیاسي بې باوري رامنځته کوي وسلوالو طالبانو پر قومندان رازق او نورو چارواکو د برید مسؤلیت قبول کړی دی بل پلو د بی سرحد خبریالانو ویب پاڼې د نشئی موادو د سمګلرانو لخوا د یو پاکستانی خبریال سهیل خان د وژلو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده ویب پاڼه لیکي دغه خبریال د قاچاقبرو د فعالیتونو خلاف خپل غږ پورته کړی و او له چارواکو یې غوښتنه کوله چې پر ضد اقدامات وکړي د بی سرحد خبریالانو تنظیم د سهیل خان وژنه غندلې ده پر سهیل خان برید د خیبر پښتونخوا په هریپور ضلع کې شوی دی نوموړي د هریپور په تڼه کې له پولیسو د ځان د خوندیتوب غوښتنه هم کړې وه خو په واپسۍ کې پرې دوه تنو ډزې وکړې او هغه یې وواژه ورځپاڼه لیکي سهیل خان دوهم خبریال دی چې په هریپور کې د مخدره موادو د سمګلرانو لخوا د تیر یو کال په موده کې وژل کېږي تر د وړاندې د بخشش الهي په نوم یو بل خبریال هم په ورته ډول وژل شو بې سرحد خبریالان لیکي د سهیل خان د وژنې سره روان کال په پاکستان کې د وژلو شو خبریالانو شمیره څلورو ته ورسېده
دا مشال ریډیو ده
امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه وایي په ترکیه کې د ورک شوي سعودي خبریال جمال خاشقجي د قضیې له کبله نه غواړي چې د ریاض له لوري په مهم اقتصادي کنفرانس کې ګډون وکړي ټاکل شوی چې دا اقتصادي غونډه د اکتوبر له 23 څخه تر 25 پورې روانه وي هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ریاض او انقرې تر سفر وروسته هیواد ته ستون شوی او د خاشقجي د قضیې په اړه یې چارواکو ته معلومات ورکړي اروپایي مشرانو هم پرون وویل د سعودي لپاره په دې مهمه غونډه کې ګډون نه کوي له پرونیو اعلانونو سره د ونډو نړیوال بازار تاواني شوی دی احمد تکل تفصیل راکوي
د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپړو وزیرانو پرون پنځشنبه وویل چې په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې په خاطر ګډون نه کوي دا کانفرنس چې په سعودي عربستان کې د راتلونکي پانګونې د نوښت د سرمشریزې په نوم یادیږي په سعودي عربستان کې د ولیعهد محمد بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر له 23 تر 25 نیټې بلند شوی دی او د اهمیت لپلوی د بیدیا د داوس لقب ګټلی. د پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې چې ورسره د ونډو بیې هم ناڅاپه راولویدلې ولیکل، د ولسمشر ټرمپ په ګډه پریکړه وکړه چې دای به په دې کنفرانس کې ګډون نه کوي. منوچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو فرانسې او برتانیا چې د متحدو ایالاتو تر څنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچي د قضیې په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړه او د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې د سعودي په کنفرانس کې د نه ګډون پریکړه یې له اروپایي هیوادونو سره په همغږۍ کې کړې ده. د برتانیا د نړیوالې سوداګرۍ وزیر لیام فاکس وویل چې دا د ریاض په غونډه کې د ګډون لپاره مناسب وخت نه دی. له دې مخکې د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کریستین لاګارد له څو لویدیځوالو سوداګرو او مطبوعاتي ډلو سره په ګډه اعلان کړی و چې د ریاض په اقتصادي غونډه کې ګډون نه کوي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده او هلته یې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې د اکتوبر په دوهمه نیټه په استانبول کې لادرکه شو. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې خاشقچی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ریاض څخه استول شوې وه د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی دی، خو د سعودي عربستان حکومت دا ادعاوې رد کړې دي.
د احمد تکل رپورټ موري د امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د سعودي خبريال جمال خاشقجي اخیری مقاله خپره کړې ده. نوموړی د اکتوبر پر دویمه په استنبول کې سعودي کنسلګرۍ ته ورغلی او له هغه وخت راهیسې ورک دی. ترکی چارواکي وایي خاشقجي په کنسلګرۍ کې دننه وژل شوی خو سعودي عرب دا تور رد کړی. ګلایاز د خاشقجي د وروستۍ مقالې مهمې برخې اوروي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د سعودي عرب خبريال جمال خاشقجي هغه مقاله خبره کړې چې د لادرکه کېدو یو ورځ مخکې یې لیکلې وه. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د اداري پاڼې نړیوالې مدیرې کرن اتیا په دغه مقاله کې لیکلي چې د جمال ژباړن ورته مقاله لیږلې وه خو هغه یو ورځ وروسته ترتیب تم کړ شو. کرن وایي د جمال مقاله خپرول یې ځکه وزنډول چې هغه غوښتل په دې کې یو ځای اډیټینګ یعنی بدلون راولي، خو داسې ونه شو او ورځپاڼې فیصله وکړه چې د جمال خاشقجي مقاله به هم هغه شان خپروي. جمال خاشقجي آخري مقاله په عربي نړۍ کې د رائے ازادۍ په اړتیا لیکلی و. نوموړي په مقاله کې لیکلي چې د ازادۍ نړیوالې ادارې فریډم هاوس په راپور کې په عربي نړۍ کې یو هیواد داسې ګرځولی چې پکې ازادي شته او هغه تیونس دی. په دې فهرست کې اردن، مراکش او کویت په دویم نمبر دی، خو هلته ارضی ازادي ده. د دې سربیره نور ټول عربي هیوادونه آزاد نه دي. جمال خاشقجي لیکي په عربي نړۍ کې ریاستي مفکوره په ولس تپل کیږي او خلک خپل ازادۍ ته نه پرېښودل کیږي. د دوی په خبره د حالات د بدلیدو نه دي. لیکوال جمال وای په عربي نړۍ کې د 2011 کال په سرلی پاسون یو هیله پیدا کړې وه او تمه څرګندېده چې په ټولنه کې به لوی بدلون راشي، خو داسې ونه شو. تمه ختم شوې او ټولنه یو وار بیا عادي حالت ته راغلي. جمال خاشقجي په مقاله کې د خپل سعودي ملګري لیکوال صالح ال صالحي د مقاله حواله ورکړي چې په سعودي مطبوعاتو کې نو خبره شوې. صالحي په سعودي جیل کې د حکومت پر پالیسي او د تنقید کولو په تور د 15 کالو د بند سزا تیروي. همدارس په مصر کې المصري الیوم رسپانه په بشپړ ډول بند کړل شوې ده. جمال خاشقجي لیکي د عربي هیوادونو حکومتونو د رسنیو آوازونه خاموشه کولو ته دوام ورکړي او په دې کې ورځ تر بلې اضافه کیږي. په داسې وختونو کې خبریالانو باور کو چې انټرنیټ د لارې به د سنسرشپ مخه ونیسي، خو حکومتونو د انټرنیټ لاره هم بنده کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په عربي هیوادونو کې بهرنیان نه بلکې خپل حکومتونو بندیزونه لګولي دي او د دې مقصد په اقتدار کې پاتې کېدل دي. په سړې جګړې کې آزادي اروپا آزادي راډیو ډېر مهم کردار لوبولی وو او د آزادۍ هیلې جوړې کړې وې. عربي نړۍ ته هم دغه شان یو راډیو پکار ده. په 1988 کال کې نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په شریکه د انټرنیشنل هیرالډ ټریبون بنسټ کې خودو چې بندو شو ټولنو ته آواز ورکړي. جمال لیکي د دوی مقالې په عربي ژبې ژباړل شوي او واشنگټن پوسټ خبرې کړې هم دي. د جمال خاشقجي په خبره عربي نړۍ آوازونو ته پلیټ فارم ورکول تر ټولو مهم کار دی او دا د وخت ضرورت هم دی. لیکوال د مقالې په پای کې لیکلي چې د عربي نړۍ عام ولس کولای شي چې د ټولنو بنیاد کې مسلې حل کړي، خو د دې لپاره یو خپلواک نړیوال فورم پکار دی چې ملت پالو حکومتونو اثر څخه آزاد وي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د ننګرهار والی پر ولس غږ کړی دی چې سبا ته دی د ولسی جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي. حیات الله حیات پرون مازدیګر په جلال آباد کې خبری غونډې ته وویل چارواکو د ټاکنو ټول انتظامات کړي او ملي امنیتي ځواکونه به د رای ورکونې مرکزونو ساتنه کوي. د زیاته کړه چې که ملکي امنیتي کارکوونکو د انتخاباتو په بهیر کې مداخله وکړه نو پر ضد به اقدام کوي. باز محمد عابد معلومات لري.
د دیارلس سوه اووه نوي لمریز کال د تلي اتهویشتمه چې د اکتوبر له شلمې نیټې سره برابره ده د افغانستان د ولسي جرګې د ټاکنې لپاره بېله شوې ده. د ننګرهار د ټاکنو خپلواک کمیسون د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې به د مرکز جلال آباد په ګډون په دوه ویشت ولسوالیو کې په درې سوه څلور نوي مرکزونو کې خلک خپله رایه وکاروي. د ننګرهار والی آیات الله حیات وایي د رای اچونې ټولو مرکزونو ته اړین توکي وړل شوي او کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. دی په خلکو غږ کوي چې په ډاډه زړه د رای اچونې مرکزونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړي. نوموړی وایي
د دې ورځې لپاره ټول اړین تدابیر نیول شوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون هم په ټولو مراکزو کې لازم مواد او ضروری اجناس آماده کړي. همدارنګه دفاعي او امنیتي ځواکونو د ټولو رای ورکولو مراکزو لپاره لازم امنیتي تدابیر نیولي دي. نو په دې اساس په ټولو ولسونو غږ کوم چې په دغې ملي پروسه کې چې د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو ټاکنه ده برخه واخلئ او د خپلې خوښې نومان ته
د والی په خبره د ټاکنو د شفافیت او روڼتیا په خاطر د بې پلوه بنسټونو لخوا په سلګونه ناظرین ګمارل شوي دي. آیات الله یاد په ټولو هغه نظامی او ملکی مسؤلینو چې د ټاکنو په پروسه کې دخیل دي غږ کوي چې خپل بې پرېوالی وساتي. د ده په خبره هر هغه څوک چې د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي.
لازم بولم په ټولو نظامی او ملکی مسؤلینو چې په دې پروسه کې دخیل دي غږ وکم چې دو باید خپله بے طرفی او بے پریوالی وساتی. هر هغه چا چې د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړه د ولسمشر د لارښوونې په اساس به جدي قانوني چلند ورسره کیږي.
د افغانستان د ولسی جرګې د 209 څوکیو څخه 14 ننګرهار ته ځانګړي شوي چې په دې کې څلور میرمنو ته بېلې شوي دي. په ننګرهار کې د دغه 14 څوکیو دپاره 130 تنو ځانونه کاندید کړي چې 18 پکې میرمنې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د سبانیو پارلماني ټاکنو په اړه لیکنه کړې چې پکې راغلي چې پر دې سربیره چې د ولسي جرګې د نوماندانو پر کیمپینونو حمله وشوې دا بهیر په زور او شور پر مخ ولاړ او ترسره شو. لیکنه وایي افغان چارواکو د ټاکنو د امنیت ډاډ ورکړی دی. هارون باچا معلومات راکوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د افغانستان پارلماني انتخاباتو ته چې ټاکل شوې د خالی پر ورځ وشي له 2500 زیات کسان ولاړ دي. د افغانستان ولسی جرګه 209 څوکۍ لري. د لیکنې تر مخه دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې پر کاندیدانو د ترهګر بریدونو په ترڅ کې 10 کاندیدان وژل شوي او د هغوی د پام وړ شمېر پلویان ټپي شوي دي. طالبانو د انتخاباتي عمل د تخریبولو دړکې کړي او ځینو کاندیدانو له ټاکنو مخکې د درغلیو تورونه هم لګولي. خو پر دې هر څه سربیره د انتخاباتو لپاره کمپاین په زور او شور سره وشو. لیکنه کاږي د افغانستان د انتخاباتو کمیشن یو شمېر هغه افغانان په ټاکنو کې درېدو ته پرېنښودل چې له وسلوالو یا هم جنایي ډلو سره یې اړیکې وې. خو په ټول هیواد کې د لسګونو هغو کاندیدانو پوسټرې لیدل کیږي چې یا خو د پخوانیو جنګ سالارانو زامن نه او یا هم د هغوی خپلوان دي. همدې موضوع ته په کتو د بشري حقونو فعالانو ویلي د کاندیدانو پر انتخاباتي کمپاینونو بریدونه ښایي وسلوالو نه بلکې سیاسي مخالفینو کړي وي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ولسي جرګې د خالی ورځ انتخاباتو ته دا ځل په بېساري ډول 400 ښځې چې ډاکټرانې، استادانې او مدني فعالانې پکې دي هم ولاړې دي. خو لیکنه وایي ځینو ښځینه کاندیدانو ته ورباندې د حملو ګواښونه ورکړل شوي. د هیواد د نورو ښارونو په تېره د کلیوالو سیمو پرتلا په پلازمینه کابل کې ښځو ته د خپلو انتخاباتي کمپاینونو کولو ښه زمینه برابر وه. خو د لیکنې تر مخه د ښځو لپاره لا هم ګرانه ده چې د افغانستان په روایتي ټولنه کې د سیاست په میدان کې زړور قدم کیږدي. په لیکنه کې د شورو پر ورځ په هلمند کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د یوه کاندید او د یاد ولایت د یوه مخور کس عبدالجبار قهرمان د وژنې پیښه یاده شوې. طالبانو پر نوموړي د برید ذمہواری منلې ده. لیکنه زیاتوي افغان چارواکو د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنې رد کړي او ویلي دي چې د رایې اچونې مرکزونو د امنیت لپاره به زرګونه اضافي اهلکاران ځای پر ځای کړي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
له یوې مودې راهیسې په نړۍ او په هند کې پر سیاستوالانو، هنرمندانو او یو شمېر نورو پیژندل شویو سړیو د جنسي ځورونو تورونه پورې شوي دي. د اکتوبر پر 18 د هند بهرنیو چارو وزیر مرستیال مبشر جواد اکبر تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې یو شمېر ښځو خبریالانو ورباندې د جنسي ځورونې تورونه پورې کړل. په پاکستان او خیبر پختونخوا کې هم ښځو د حقونو فعالان وای چې په هغه هیواد کې هم نجونې او ښځې له ځورون سره مخامخ دي. تفصیل د اسرار العالم مومند پر رپورټ کې.
په نړۍ او بیا په هند کې د میرمنو لخوا په رسنیو کې د میټو هیشټیګ سره په سړو د جنسي ځورونو تورونه اوس په پاکستان کې هم تر سترګو کیږي. سندرغاړي، ماډل او فلم جوړونکي میشا شفی په اپریل میاشت کې پر ټویټر ولیکل چې په وار وار د سندرغاړي او فلم جوړونکي علي ظفر لخوا له جنسي ځورونو سره مخامخ شوې ده. که څه هم علي ظفر دغه تورونه رد کړي، خو په پاکستان کې د میرمنو حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي د نورو هیوادونو په څیر د دې هیواد په تعلیمي ادارو، بازارونو او کار په ځایونو کې هم میرمنې د سړو لخوا له جنسي ځورونو سره مخ کیږي. په پېښور کې مدني فعاله طاهره کلیم وایي په پاکستان کې د جنسي ځورونو ښکار شوې میرمنې ځکه چوپ دي چې بیا یې په ټولنه کې ځای ورکیږي یا ژوند له لاسه ورکوي.
کم مشکلات سره زمونږ د کورونو نه خصوصا د پښتني معاشرې نه دا جنکۍ راوځي او سبقونه وایي. نو اولنۍ خبره خو دا کېږي چې تعلیمي ادارې ته خو د لیبو په مونږ پسې به داسې ذاتي کوم سکینډل یا داسې مسله نه راوړي. نو لومړی خو دوی د کور د ویرې نه دا غږ نه کوي چې مونږ باندې به یا دا تعلیم یا دا کار بند کړی شي. او اخرنۍ چې کوم د دې یو غټ هغه د عادي سمبلی مل کېږي، مطلب چا سره چې زیاتی شوي هغه کس ته بد کتل کېږي چې دې خبره اوچولې وکړه، دا وکړې ولې پاتې شوې وه، دا خو زمونږ معاشره ده، دې ته د خپل ځای خیال نه و. دا ټولې خبرې دي د دې ورې نه خلک خبرې نه کوي.
د اورت فاونډیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشره شبینه ایاز بیا وایي چې په پاکستان کې د جنسي ځورونو ښکار شوو یو شمېر میرمنو خپل غږ راپورته کړی خو انصاف ورته نه دی ملاو شوی. نوموړي وایي د ظلم ښکار شوې جینۍ هم مړه شوې او هم پړه شوې، ځکه که یو خوا د دا قسمه جینکو سره خپل خپلوان نه ودرېږي نو بل خوا د دا قسمه پېښو د مخنیوي لپاره کوټلي قوانین هم نشته.
سپیشلی پېښور کې چې یونیورسټۍ کې ډېر زیات رپورټ شوي دي، کیسونه دفترو کې هم رپورټ شوي دي، خو لا چې دا دی چې دې باندې چې کوم قانون دی چې سیکچوئل هراسمنت کمیټي او د هغې نه پر هغې باندې سو داسې اکشن نه مونږ رپورٹ کیږي، وہ ایکشن منگ تک کاری نا وجہ ہو یہ وجہ دے چہ دا مطلب دا نا پیٹریارکل سیٹ اپ دے کنا چہ دا کمیٹی کی چکس کم کسان راضی اگی مخبل سینئر یا خپل کولیگ چ کم دی اگی بچ گئی اگی یا پیٹریارکل منڈ سائیڈ مطلب پدرشائی معاشرہ دینو.
ہمدار از دا پاکستان تحریک انصاف دا خبر پختونخوا دا خزینہ چھانگے پخوانی مشرا فرزانہ زین لمشال اسرا پ خبرو کی ویل چ پ سیاسی گوندونو کی ہم میرمنو تا خنہ قتل کیگی. نو مغوڑی فردی اڑا لت سوائلو ڈڈا وکڑا چ پ سیاسی پاٹیو کی میرمنی لت څه مشکلات سره مخ کیږي خو زیاته یې کړه.
او صرف دوره به ویل غواړم چې سمو کورونو خوځو چې دې نو خپل کور دي کینی پالیټکس ته نه راوځي، ځکه چې دا د هرې ښځې د وس کار نه. کول زما پیرنټس ته دا غږی چې سمو کورونو خوځي بالکل مرا پرېږ دی دې ته. نو بس سمو کورونو خوځو ته ډېر مشکلات دي، نو زه هر خبر خو کولې نشم کنه.
د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف او د خیبر پختونخوا د موجوده اسمبلی غړي ستار افرین بیا دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې دوی په ګوند او نورو پارټیو کې د میرمنو ډیر خیال ساتل کیږي.
زه به دومره ووایم چې دلته کې خو داسې څه نه کېږي. ماته معلومات نشته چې څوک په جنسي ځورونو کې ککړ وګرځي هغوی ته څه سزا میلاویږي. البته دا په انسانانو پورې اړه لري او چې څوک شوي نو هیڅوک ورته څه نشي ویلی.
اور میں تو یہ کہوں کہ انسان پہ اپنے پر ڈیپینڈ کر، کوئی خود نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جی
ستارہ افرین لمشال اوسرا په خبرو کې زیات کړه چې د دوی حکومت په خیبر پختونخوا کې د میرمنو پر ضد د څه قسمه تشدد یا جنسي تیریو د مخنیوي لپاره سخت قوانین جوړ کړي او همدغه وجه ده چې په دې صوبه کې په ښځو د جنسي ځورونو پیښې د نشت برابرې دي.
دا مشال ریڈیو دا.
په سواد کې وینا حکومتي ټولنې د نجونو ورځ لمانځلې. په غونډه کې ګڼو ښځو او نجونو ګډون وکړ او ټینګار یې وکړ چې که نجونه هم د هلکانو په څیر برابر حقونه ولري نو د ټولنې یو شمېر مسلې هواریدای شي. ګډونوالو مشال راډیو ته ویل اوس هم په پښتنو سیمو کې د نجونو سره توپیر پالل کیږي چې اثرات یې ښه نه دي. د نجونو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر پر 11 لمانځل کیږي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د ماشومانو جنکو ورځ مانځلو په لړ کې راټوله شوې غونډې کې د سیمې په لسونو هغه جنکو او ښځو ګډون وکړو چې په خپلو خپلو کلو کې د ښځو حقونو لپاره هلې ځلې کوي. غونډه کې د جنکو په حقونو بحثونه وشول او په پښتنو سیمو کې په کور کې دننه د جنکو او هلکانو سره رویو ذکر وشو. د ګلګرام سره تعلق لرونکي تمنا خان وایي چې ډیرو کورونو کې د جنکو سره امتیازي سلوک هم د مور د غېږې څخه شروع شي.
کله چې به کور کې جنې پیدا شي نو د هغې باندې څومره خلک خفه وي او کله چې به کور کې الک پیدا شي نو د هغې باندې څومره خوشحالي نه کوي. مونږ نن دا غواړو چې زمونږ په کورونو کې زمونږ سره بدلون ختم شي، زمونږ سره خلک دغه نه کوي چې هغه الک مطلب الک له یو شان تربیت ورکوي، جنې له بل شان تربیت ورکوي، زمونږ په کورونو کې دا ختم شي او جنې او الک له یو شان تربیت وکړي.
د شرکتګانو مې ټولنې سره کار کوونکي کشور وایي چې کچرې ماشومانو جنکو ته هغه حقونه پوره پوره ورکړي شي کوم چې مذهب، آئین او بشري حقونو ادارو ټولو ماشومانو ته ورکړي نو سیمه کې یو شمېر مسالې حل کېدای شي.
چې کله دا فرق ختم شي نو په معاشري به یو ښه اثر وشي، ځکه چې هغه هر لږه مطلب هغه جنۍ کمبوج ګڼل کېږي، د هغې هغه عزت په معاشره کې سیوا شي که هغه مور ده که هغه خور ده که هغه یو ښځه ده، ځکه چې د کور یو سړی چې هغه لکه مطلب ګټنه کوي او لس کسان یې خوري نو په هغه باندې هغه بوجي د هغې نه هغه په کور کې اوهنه ټکوانه کېږي، مطلب د هغې په وجه باندې طلاقونه کېږي. نو کله دا د برابرۍ د حق دی ښځې ته هم د سړي په شان ملا شو او هغې ځان خپله لکه مطلب هغه ګټه کول شروع کړل یا کاروبار په حواله شو یا مطلب لکه خپل سره کاروبار یا نوکری، نو مطلب په دې باندې به د معاشرم لکه مطلب ترقی وکړي او د ښځې هغه عزت چې دی هغه باغې ته ملاو شي او هغه خپل فیصله په خپل کولای شي.
اونډه تابعیا کوونکی ټولنې د اویکننګ پروګرام منیجر شمشیر علي ویل چې دغه بحثونو مقصد دا هم دی چې ولس کې د پوهې او لړۍ شروع کړي.
یو شپې صد جنکۍ چې کمی دی په پاکستان کې د 18 کالو د عمر نه مخکې دا غو ودونه شي، د دې واده په وجه باندې دا غو ته د ژوند تیرولو ډېری مسلې راشي، دا تعلیم چې سلسله چې کومه ده دا ختم شي، د صحت مسلې وته راشي، دغه شان نور چې کوم صلاحیتونه دي دا غو پټ د هغه ځای شي، هغه را برسیر نه شي، الټه ځای شي او د هغه د وجنه بیا دا غو مخ کې ژوند چې کمی هغه هم په تکلیفونو سره شي او دا غو راتلونکي نسل چې کمی هغه چې کم دي نو هغه هم بیا معاشره کې د یو ښه انسان یا د فرد په شکل کې خپل کردار نشي ادا کولای.
اونډه په اخر کې د متحد قانونو له اړخه جوړ کړی شوی غوښتنو پوره کولو لپاره د هغوی چارټر آف ډیمانډ باندې ګډون کوونکو دستخط وکړي او د پښتنو سیمو ماشومانو جنکو ستونزو حل کول غوښتنې وکړي چې وروسته به دغه غوښتنې د لیک په شکل کې د صوبې قانون ساز ادارو او منتخب نمایندګانو ته استولې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، په کورمه کې د منتو اوسیدونکي وایي په سیمه کې د څښلو اوبو له مشکل سره مخامخ دي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل د بارانه ناولو اوبو څښلو ته اړ شوي دي. چارواکي وایي د خلکو د ستونزې هواري ته ژمن دي او هغوی دې ورشي چې ورسره ورباندې وغږیږي. طارق اورکزی تفصیل راکوي.
د منتو غونډي کلي اوسیدونکي ابراهیم خان وایي په سیمه کې ډنډونه جوړ کړي دي چې پکې باراني اوبه تر جمع کېدو وروسته دوی خپل ضرورت له هغو پوره کوي.
برنه وشي بیا خو لکه اوبه ډېرې وي رسېږي، خو خیر څه وچکلي شي د برنو روغه اوبه ډېر تکلیف وي، زنانه بس پردیو کورونو ته ځي بس اوبه راوړي.
د منتو غونډي کلی د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د خلکو آبادي په زرګونو کې ده. یو بل اوسیدونکی غزنی ګلوای په سیمه کې درې کاله وړاندې حکومت د دوی د اوبو ستونزې د حل لپاره د یوټیوب ویل منظوري ورکړې وه، خو لا تر دې دمه پر دغه کار نه دی شوی.
ایف ایس پی په نامې سره یوه اداره د هغې سر وکړې وه، بقاعده انجینیر غله و منظوري شوې وه، هغه منصوبه اوس پورې د التوا شکور ده.
بلخوا د منځني کورمې تحصیلدار بشیر احمد وای دا معلومات ورسره نشته چې د منتو غونډي کلي د اوبو مسالې د حل لپاره منظور شوی ټوب ویل تر اوسه ولې نه دی جوړ شوی. په منځني کورما کې ډېرې سیمې داسې دي چې اوسیدونکي پاکې اوبه نه لري او هغوی د څښلو لپاره د خرمانې ناپاکې اوبه استعمالوي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
خپله خاوره.
یو نا څه بدرز شو په بس دغه مړی مړه ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ
میرا چپم گولو بان نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دے امید نور نو غوری چنور کو بیگنا زامن کو تابو چون تے کینی ټول تخپل پلا غوری چنور غور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري